مش راش متل شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کانفرنس ته ویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلوده او باور لرو لا هم لکه وسه پورې منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټي پنی تر ازل ته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری منګ هم دغه تمل ورو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرۍ تر سو دې منګه ګټه پکې زیاته.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوی په بنگلاديش او هندوستان بایلودلې خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپله کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپوهونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچوونکو مجیب الرحمان، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم را ایسار کړ او ټوله لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی و. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلې خو وی ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې ښه دي. هغوی به موږ ته چلنج وي خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړي چې افغان بالرانو سره یې په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی و. دا وارې پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلې او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو، هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې، خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شلبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمېر لرغوني آبدې زیانمنې کړي.
زما ګران هراتا لوېدلې دی لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوې کتاب چاپ شو. لدی سره شخیدلې
زیبخ پل زین باندې ډیر تکیا کوم.
د ځوانو لیکوالو وی ډلې د ماشومان لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې
ډار لمنځه لا شي او ماشومان د لوبو شان
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په ویلې پرتی سیمه کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولو.
په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو منارش کاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي. په دې ولایت کې نږدې 1700 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای شیشک خراب شوی ده او همدار از دینی تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ور دیدل دي همدغه رقم دي دغه مناری چې دی هغه ځانمن سوی دي خطرې دل ده دغه رقم ته استعمال میږي. پنج مینار مشهور دي هرات دغه کې یو منار تقریبا 2 متره نړیدل ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده غوی هم ځان لیدل ده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدل ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدل ده.
د هرات په وروستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال انډرسن روانه اونې دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د سلسله له عمل اخیسمن شوی دی. د شاغلی دانیال په وینا د دغه زلزلو ځپل یو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او شپږ لک ډالر اوټړتیا شته. د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا رحکتا آویزان یه زما گرانا هراتا لکپری گوڑی پران یه دمنی دسپگمی غنده غمجنو پریشان یه دسپینو سپینو اخکو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته آویزان یې، زما ګرانه هراتا لکه پری ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نعره ناڅاپي وشوه چې هرات په وینو سرو دی، کورونه کوڅې کلي او جومات په وینو سرو دی، چې لولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سرو دی، الهی تمو مل شه ترحیم یې ترحمان یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته آویزان یې، زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډې پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي، د کور شي پر هر ژلیا چې مسکا وکړې په حال شي، ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې، صفا له دې غبار د محبت شنه رومال شي، مضمون د تمدن مې د وطن ته یې عنوان یې، مضمون د تمدن مې د وطن ته یې عنوان یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته آویزان یې، زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډې پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې خمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنری شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی، هرات مو د وطن د هنری شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی، خالقه پرستار یې شی اوس غاړې ته لوېدلی. خالقه پرستارې شې اوس غاړې ته لوېدلی. لیدلی مو ډېر ډېر په دعاګانو درته پاس دی. بس تا ته مو اسره ده، ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده، ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې. د مني د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند د امیر مولوی شرف الدین سجاد وویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده، کوم حدود یې وه، هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسه غصب شوې وه. کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیز لوري ته په 15 کیلومتری کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسېدل، نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی دغه نظامی بیس لپاره دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی، دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې څخه.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاک برخې ته هم توجه زیاته سي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځېدلې د کاچاک. د دې نه د خپل نه په خبره برابروي، په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره، د پاتې نسل د بقا لپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
وړانګه وړانګې مې بهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. د ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبد الوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمول کلی د همدارنګ د هم دې ټیم ورک د غړو لارمو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابل هیوادونو ژبو څخه لکه نارفیشي هندي انګلیسي چینایي روسي او جرمني همدارنګ نورو ژبو څخه بهترین کیسی افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې ریو شمیر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لاري پرالې شلي پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمه اغیز لرلای شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخري ودام څخه وایم.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تا ووت پلار جانا خیر دی موبایل دی مادر سر وڑا زگیم پکی کوم پلار ی اتل تا وکتل اتل بچو موبایل پریک دا درس دی وایا باید سر لعوسا امتحان تا تیاری شروع کری اتل پا جڑا شو نه نه پلارا زگیم کوم دی اتل جڑا نور هم پا زورا شوا موری ورغلا مرتوی ویل اتل زویا هر د څومره خپلې د کیسو کتابونه درته راوړي هله زویا راشه دا ولوله د اتل غږ نور هم لوړ شو نه لولم گیم کوم
باغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی یو هم ماریا نیازی لیکلې ده د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واور
ته ډیره مادلته کوخ کړی دی چې د افغان ماشومان لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی د کوډکستاني وړکتون تللو لپاره ته ډیره کوخ وکړم چې دغه ویره له دوی څخه لری شي او په ډاډه سره وکولی شي چې دی وړکتون تلار شي د سړي ماشومان دي چې پاتللو کې اول ته بلدې دوه لپاره دوی ته ډیره سخت کار دی خو دلته غواړم چې ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شایانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو زی ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولای شي نور دوستان پیدا کولای شي د لوبو شایان دي هلته نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي باید په ډیر خوشحالۍ وي په علاقه مندي وي او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووسی نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره ست کیږي نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لار باندې چې ستر کوړکتونه او د وړکتونه تر کوره پوري دغه لارې زيونه دی بلاد وسیږي پام ورته وکي تر څو خدای مکړه دوی ککه مورز سیات ورکی کی پلاره کی یا کوم بل ستونزه رامنځته کیږي هداقل دوی وکولای شي چې کله دوی که داکستان کې پاتې کېدي د مسیر تایید کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم اخلي نیازی را سره شریکوي
سلام زه هوایم ماشوم غلی ور وکتل هوا وویل چې خیر ده مشاړه وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخلاړ ته مژړه دلته خسای دی ډیر سبز دکړو زما مورچانه همیشه وای چې په وړکتون یا کوډکستان کې خدای لوبو شیانشته او دلته ډیر ملګری هم پیدا کولای شو هوا لال سنورستا بیا لماشو
دا فن لیکوالو انلاین ټیم ورک پښپړل شو کې سو کې یو د لیکوالي شیبه کې هیڅ ده د دا کساله انګلیسي ترجمه کړی ده دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا اتو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو والی خپل کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل ده یا په درس نه پوهیږي، بعد د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دندې سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای، ښوونکی ځینې مورځ په ښوونځي کې یم او نیم مورځ نور هم تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه و کړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د سلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغون کړی دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکې احسان الله درمل لیکلې ده. ښاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
موږ ټول موږ ته څه ټول چې د ادبیاتو سره چې مینه لرو موږ شعرونه لولو. اته ډاکټر درمل کاروان هغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کاله کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخشي او د کاروان صاحب شاعري نه درلستې په هر صورت، نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ هغه نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته اماده کوم زه چې یو شی لیکم چې زه نه ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلي صاحب خدای تعالی دې وبخشي، هغوی زما په تبجنه سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل صاحب مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه له څو اړخو، یعنی په یو باندې ممکن ستاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي، د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي. دغه سند وروسته بیا انسان خپل لار پیدا کوي، لکه یو بیا لچ چا استلی یو بیا او په هغه باندې روانې وي.
زه چې څه لیکم زه خپل په ذهن باندې هغه کوم، یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادی و حتی ځینې ناقدان خدا خبره کوي چې په یوه ژبه کې سي زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم سته یو نه یو ډول. دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې سي کومې ځوانانې شعرونه وایي شایي تاسو له شعرونه متاثره وي، او دا خو یو طبیعي هغه ده. اغلې ملال له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګې وړانګې مې بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګې وړانګې بهو خو ټول شعرونه دي، پخوانیوم دي او اوسنیوم دي. ما چې شاعري پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه راڅخه پاتې شوې ده، یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه راڅخه پاتې شوې ده، درې کاله څلور کاله راڅخه پاتې شوې ده، بیرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي. باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکې راځي وقفه پکې راځي، یو نوی هغه خپلې یو نوی لور خپلې. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدې وقفه ورسته طبیعي خبره ده، چې د وقفه په خپله د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوی شان څوک خپلې. دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ست پکې؟
نه یو څه تغییر پکې کی، مثلا بلګې په ډول دا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دغه درې کلنه او دغه درې کلنه شاعري دی کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوره یې کندهار کې ووژل سو، نو زه بیا بیخي هغه سفلمه بیخي هر سره صفات اسو تاسو ما خپل پلان ته چیر دی لیکلی زما شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سی وی دی کلی دی ما شګ نه دی وسه نه سم کولای، یعنی تر دې حد په ما تاثیر کې چې زه څو کاله چپ سم بیخي. نو دا درې کانه کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده د سړي ډیریږي او بیا دغه جغرافیه تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډیر شاعري باران ته سوي ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه؟
نه
نه، اته دلته پر موږ باندې بدلګي بدلګي. په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي څنګه؟ تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي که نه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه یې. زما
یعنی د المارین ورځ ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی د دې ځای نه دا اروپایي ورځ مې په کې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړې دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځنی ختیځ باندې ورغې دا ویان دی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله، وای دلته یو ډېر شایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعري کې سي د بریتانیا یا د اروپا د لمر ساینه کوي او یا باران نسته، داسې په زړه کې نه دي در تېر شوي سي. هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغوی شاعر ډېر درک نه کوي.
احساس کړی خو مې دا ډېر مې احساس کړی ده داسې، چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي، شعرونه نه دي ویلي ویلي باران. زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شته. او بخښه، زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعري کې طبیعي خبره ده، څوک باران نستایي نو سوي نستایي. شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران، د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا و،
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه موخه دا و.
بلې، ما هدف دا اوسه، یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکې یاد کوسه، لمر مو ستایلای کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاسو یو ډول، نو مال دغه تاثیر ستاسو شیر ته راغلی کنه.
نه ما یو شیر کې یو شیر مې داسې ویلي دی، سږ کال موسم بدل دی، سږ کال موسم لکه کم عمره کونډ راشي بجریږي. د دې ځای دا هغه چې دی دا مې بیا د وطن د هغه سره نښلولی دی چې څه تیریږم هغه وطن کې.
له درنې شاعرې آغلي ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ.
ژوند زه دی پال یما، لولی می کنه ستا ورستای مزالی یما، لولی می کنه زه د محسوسات و روح زیم د چمن شکالو وژن یم سنبل یما، لولی می کنه څه د فلسفه د عشق څه د زلیخا جنون مصر یم محل یما، لولی می کنه نسته تنهایی نسته دا دی تش گمان ده چا زه د خیال محمل یما، لولی می کنه وګوره را وګوره هر خوا کی زه یما، وګوره را وګوره هر خوا کی زه یما، زه در سره تل یما، لولی می کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یما، څه کافر غزل یما، لولی می کنه ژونده زتی پال یما، لولی می کنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورولو، او هلته مو له یوه نندارتونه خبرو. خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماري پال انډیا راډیو کې د پښتو ژبې وینده ده. له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې؟ دې زما همکاري ملالۍ بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی.
پس لبنده دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم، یا نیولی مخمکی تا یا لمغلو سرا جسم. ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټول په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم. زه د راجستان څخه یم، او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغه یم. اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم، او اوس غواړم چې نور د ژبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس وکړم. پښتو زده کړل کولو وروسته د علاقه پیدا شوه چې د افغانستان د تاریخ، کلتور، د خلکو، ښځو او د هیواد په ټول هیواد په اړه د معلومات راټول کړم. ځکه چې موږ ټول پوهیږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېره خوندوره هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي. زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یوه ښځه وو د دې نوم ملالۍ وو چې یوه لنډۍ ویلې او له ټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپل واقعي او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کاوه او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او ها، تاسو سم ویلی چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته وده ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي دا درې مینه. د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمې شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یوه هڅه شوې ده.
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه او د داسې رسامۍ اچولې دي وطن په اړه کنه چې هر یوه رسامۍ دي، هر یوه رسامۍ ژوندی پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغو یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند، په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بیخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلدتیا لپاره جوړ کړی و او زموږ استاد هم ډیر خوشاله ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی په خار کې به وي زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک د استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروعان تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا وي د استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. دا زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خوند یې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو دا نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دې دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
پانړی کې پاتل سمې او نونسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه للوی سره دو ډول دي. یو ډول تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي.
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړومه، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره د خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي، په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیا شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیا زرکیم پچو غود وقتنو پا درکیا
آزادی رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.